السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهود 15 او د فبروري 23 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف ملتیا کوي. په د هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څیړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې 5509 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي دي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن وایي که اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي، خو دا به د ده په خبره یوه ستره تېروتنه وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غږ سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطنه له ستراتیژیک او اخلاقي نظره تېروتنه وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته وویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې پخوا سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل انټر کانټینینټل هوټل ته وربللي وو او د مرستو ژمنه یې ورکړه. حقانی چې انتحاري برید کوونکي استشهادیان بلل، د خپلو پلویانو وغوښتل چې د دغو بریدګرو قربانۍ هیرې نه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسي د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی او له روسي چارواکو سره ګوري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې ده. بل لور ته د اوکراین پولې ته نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. لویدیزو قدرتونو د روسیې د تحرکاتو له کبله پر مسکو بندیزونه لګولي، خو د روسیې ولسمشر وایي جدي ځواب به ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي ممکن څو میاشتو کې ټولې وتړل شي.
زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی.
د ایران خاص استازی د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړ.
د روسیې او اوکراین د لانجې په دوام د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس داسې غوښتنه وکړه.
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي.
فیسبوک اعلان کړی چې د لنډو ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي. دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوریدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو راځو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع ته. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ د بندیدو له خطر سره مخامخ دي. د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له کبله ښایي ډیر وخت کار ته دوام ورنشي کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نشي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګړی سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په دی خو په افغانستان کې 201 دیرش رسنۍ بندي شوي او څه باندې 4400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډیر ځان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و موریدل چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د خصوصي رسنیو مالی ستونزې همداسې دوام وکړي، ممکن په څو میاشتو کې دغه رسنۍ وتړل شي. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبرۍ شورا غړی ضیا بومیا هم د رسنیو اندېښنه تاییدوي. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړي چې دا مرکه سره و.
کوم ریپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړي دي او دا تشویش او ویرې څرګنده کړي ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې په خاطر دي په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوي او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او تر ډیره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنو په اسناد باندې خپل کار وړاندې بو او مالی ضرورتونه یې پیرف کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بس پنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزاد رسنیو فعالیت.
بو میا سبیان، تاسو هم فکر کوئ چې کله رسنیو سره مالی مرسته ونشي پشپشو میاستی کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
وضعیت په همدې ډول رواني. زه فکر کوم لشپګ میاستونه په کم وخت کې موږ ډیر بد وضعیت پر رسنیز ډګر کې مخامخ شو او دغه اوس مهال هم چې زه غږیږم داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږو میاشتو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته په باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبرۍ شورا غړی او ژورنالیست ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دو جګپړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوه هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایرانی چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپل ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد د هلمند سیند او بو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایرانی چارواکي وایي وروسته لدې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې او بو تقریبا وچ شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال موبایل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپل شمنو په عملی کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو توبوبل د ایران د ولسمشر استازي د دوه هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړيدي.
شاغلی متقی صاحب د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګنده کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمی قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو زراعت انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکی ستونزو له کبله همره اوبه نه دی بهیدلې چې باید بهیدلې وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژبنې ولاړ دي چې په 1450 مریز کال کې شوې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري په څو شیبو کې د اوکراین او روسیې د لانجې وروستۍ حال هم درکو. تازه معلومات دا دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې. دا غونډه تازه پیل شوې ده. نن اروپایي مشران هم په بروکسل کې په دې اړه غونډه کوي. د روسیې او اوکراین اړیکې په داسې حال کې کړکېچنې شوې دي چې د اوکراین پولې ته نږدې لزګونه زره روسی سرتیری ځای پر ځای دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د اوکراین دو بیلتون غوښتونکو سیمو ته د ورتګ لارښوونه هم کړي. خو اوس یوه ځایي مسأله د غور ځایي چارواکي وایي له کابل څخه د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د یونسکو استازی هم ورسره ملګری دی د جام منار د وضعیت د ارزولو لپاره غور ته ورغلی دی. دا منار چې د دلی له قطب منار وروسته د نړۍ دوهم پخوانی د خښتو منار دی د نړۍ دوله خطر سره مخامخ شوی دی. مرسل زازی تفصیل اوروي.
د غور ولایت د اطلاعات و او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعات او فرهنګ خار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله
سادات رئیس بستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یو پلاوی سره چې د یونسکو استازای هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې وروستۍ زلزلې لا نور زیانګالې کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او به یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لاندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ تودا موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین پر وضعیت فوق العاده غونډه وربللې. بلورته د اوکراین پولیسو نږدې د روسي پوځیانو د تحرکاتو د ډیروالي په خاطر اوکراین کې بیړنۍ حالت نافذ شوې دی. لویدیځو قدرتونو د روسي د تحرکاتو لکبله پر مسکو بندیزونه لګولي. خود روسي ولسمشر ویلي د بندیزونو ته به جدي ځواب ورکړي. بل لورته د اروپای ټولنې مشران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جرګه کیږي او له روسي سره د راتلونکو معاملو پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپای شورا مشر چارلز میچل ویلي په 20مه پیړۍ کې د ځواک کارونه او د پولو بدلون ځای نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنې پرون وخت په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت د وزیرانو، جګپوړو پوځي افسرانو، سوداګری شرکتونو او تجارتي مشرانو په شمول پر 20 کسانو او مؤسسو د اوکراین د ځکني بشپړتیا د ګواښلو په خاطر بندیزونه ولګول. خو مسکو ویلي چې هغو اقداماتو ته به چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسي بانکونو او کسانو پر ضد لګولي کلک ځواب ووایي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې وویل باید شک ونه کړای سي چې دا بندیزونه بې جواب نه پاتې کیږي. امریکا او متحدانو یې وروسته له دې همغه اقدامات وکړل چې روسیې وویل د اوکراین د ختیځ بیلتون غوښتون کې سیمه پر رسمیت پیژني او ځواکونه ورلېږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د ځواکونو د میشتولو په اړه پرون په واتیکان کې وویل.
له ټولو ښکېلو خواوو غواړم له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي راولي او نړیوال قوانین به اعتبار کوي.
له بلې خوا د پولند او لیتوانیا ولسمشرانو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په اوکراین کې په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې اوکراین د دې وړ دی چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې روسیې لږ تر لږه 150,000 ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې ډیره کړل او پر دغه هیواد یې د بشپړ یرغل بیره رامنځته کړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بله اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په فیسبوک کې خبرونه ولولي، ویډیوګانې وګورئ او فیسبوک درته یو نوی اعلان هم لري. هغه دا چې له فیسبوک څخه 2 میلیارد انسانان د نورو د لیکنو، تصویرونو او ویډیوګانو د لیدلو او خپلو دوستانو سره د خبرو اترو کار اخلي. خو دا ټولنیزه شبکه وایي چې نور له دې طریقې پیسې هم ګټلی شي. فیسبوک هغو کسانو ته چې ویډیوګان خپروي او په خپل کار کې خلاقیت او نوښت لري پیسې ورکوي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو خپرولو پیسې ترلاسه کولی شي. د فیسبوک اړوندې کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولی شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکولې چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کتل کېدی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې میټا په ټیک ټاک کې له لپسنګونو او نورو وړو ویډیوګانو سره د خلکو لیوالتیا ته پکتو په 2000 میلادي کال کې په انستګرام کې د ویډیوګانو خپرولو ته د تولیدونکو د هڅولو په خاطر حق او زحمه ومنله. د دې کمپنۍ په وینا له دې سره به 50 او 90 ته د عاید یو سرچینه برابر شي. د میټا مؤسس مارک زوکربرګ پرون د فیسبوک لاري په یو بیان کې وویل د لنډو ویډیوګانو مینوال په چټکۍ زیاتی شي او نن دا خدمات په درسته نړۍ کې د فیسبوک د کاروونکو لپاره پیلوي. د میټا کمپنۍ پر اساس د فیسبوک کاروونکو خپل نیمایي وخت د ویډیوګانو پر کتلو تیروي.
سموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، د نړۍ تاو د موضوع همدا د اوکراین او روسي لانجه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بیړنۍ غونډه رابللې. دا غونډه پیل شوې ده، وروسته به جزئیات درته درکو. له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونې د ماخام تر وو بجو دوام کوي. زه وروسته بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکاري مرسل ځاځي ته سپارم.
لا خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنی. یو شمیر هغه خځې چې افغانستان کې یې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې یې هنري کارونه کول، وایي د طالبانو له راتګ را وروسته ډېرو جدي ستونزو سره مخ شوي دي. دغه خځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي، وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا پر دوی لګېدلي محدودیتونه د دوی د کار او ورځنی ژوند په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. نور حال په دې راپور کې
متاسفانه نه خوني داري نه زندگی کرانشینو
دا د هغې میرمنې د زړه درد دی چې پارس کاله هنرمند پاتې شوی او په خپل هنري فعالیتونو کې د ډیرو افغان میرمنو د ژوند داستانونه تمثیل کړي دي. خو وروستۍ شپږ میاشتې بیا د دې ژوند خپل د بیان وړ په یو داستان اوښتی دی. د دې هنرمندې میړه یوولس کاله وړاندې په داسې ناروغۍ اخته شوی چې په ځای پروت دی. بچیو ته ډوډۍ دا ګټي. خو شپږ میاشتې کېږي چې دندې ته نه ده تللې او نه هم په دې توانېدلې چې لکه د پخوا خپلې کورنۍ ته څه پیدا کړي. دا هنرمنده میرمن وایي چې د درې کسیزې کورنۍ لپاره یې خپلو خپلوانو هم راسته نه ده کړې. دا هنرمنده او ممثله میرمن چې نه غواړي آن نوم یې هم په دې راپور کې واخیستل سي، د خپل ژوند د سختیو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خیلی جاها دغه ما از دست
ډیرو ځایونو مو لاس اخیستی چې ورتللی نشو، کوسه او بازارونو ته سم نشو تللی. کله مجبوریږم چې میړه او لور مې ډاکټر ته بوزم یا د سودا اخیستو لپاره وزم، خو هر چیرې چې زم دوکانداران او ټول ما پیژني.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی حکومت دی ویلا مې په خبرولو په رسنیو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې پکې د هغو سریالونو او فلمونو د خبرولو څخه د مخنیوي هم ویل شوی چې ښځو پکې کار کړای. دا محدودیت تر اوسه ادامه لري. یوه بله میرمن چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل سي، د جمهوري حکومت پر مهال یې ماډلنګ کاوه. دا څلوریز کلنه میرمن وایي د خپلې څلور کسیزې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې ده. دا ماډله چې په یو سازمان کې هم کار یې کاوه، وایي وروستیو سیاسي بدلونونو دواړه دندې ترې اخیستې دي. د دغې میرمن په خبره که د طالبانو د حکومت چلند دغه شان دوام وکړي، د ډېرو هغو میرمنو لپاره به ژوند سخت سي کوم چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
دا شپږ میاشتې چې د دې حکومت تر سیوري لاندې تیرې شوې لکه سل کاله دومره سخت وي. نه یوازې ما، بلکې ما غوندې نورو نجونو ته هم. هر چا چې له کوره بهر کار کړی وي، نه یوازې موډلینګ بلکې هر کار چې وي، یو دم یې په کور کې نه وي، چیرته تللی نه شي او قیودات پرې وضع شي. کوم قوانین چې طالبانو وضع کړي لکه اجباري حجاب نو، لکه د تیر حکومت په څیر اوس موږ نشو بهر وتلی.
له نړیوالو او د طالبانو حکومت د دې ښځو غوښتنې دا دي چې د افغان ښځو پر ژوند دغه لګېدلي محدودیتونه لرې کړي، تر څو هغه ښځې او نجونې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وسي کولای د خپل مسلک سره سم د کار کولو له لارې چې معنوي ارزښت دی تنخوا هم ترلاسه کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیالانو بلال کریمی، احمد الله وسیق او انعام الله سمنګانی د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته لکه د لومړي ځل واکمنۍ په شان یو شمېر ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي، چې په غبرګون کې یو شمېر ښځو او نجونو لاریونونه هم وکړل چې دا غږ د اسلو تر ناستې او د اروپا تر پارلمان هم ورسید، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. او د طالبانو حکومت یو شمېر مترزې ښځې هم نیولې او بندیانې کړې دي. په ډېرو لاریونونو کې د دې ښځو شعار ډوډۍ، کار او آزادي وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو د درناوي، کار او زده کړو ته اجازه ورکول شرط ایښي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي د شرعي اصولو په چوکاټ کې ښځې د زده کړو او کار کولو اجازه لري. اوس هم طالبانو منلي چې د وري یا حمل میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي او دغه کار په ګرمسیر ولایتونو کې هم ترسره سوی دی. په هغه ښځو کې چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده او د جمهوري نظام په دوره کې هنري او کلتوري کارونه کړي دي، داسې کسان هم شته چې دا مهال د خلکو په کورونو کې جامې مینځي تر څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي. هغه کار چې د دوی په خبره هر ورځ هم نه وي. که څه هم طالبان د ښځو کار او زده کړې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تعریفوي، خو په هنر هنری او کلتوري فعالیتونو کې د دې تعریف د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. افغانستان کې د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو، هنري، کلتوري او تعلیمي او تحصیلي برخو کې پر دوی د لګیدلو بندیزونو له کبله رول نه درلود.
یو شمیر لویدیز ورسپانو د اوکراین په وروستۍ کړکېج او افغانستان سره یې په ورتهوالي تبصری کړی دی. اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان او پاکستان په ګډه آرامۍ یو لیکنه خبره کړې او دا سرلیک ورکړې چې پاکستان خپل ثبات غواړي لومړی باید افغانستان با ثبات کړي. مقاله کې د تحلیل کوونکو په حواله لیکل شوی چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شوی او د چارې د پاکستان حکومت ته چې غواړي افغانستان سره مرسته وکړي ستونزې پیدا کړي. مقاله لیکونکي ویلي پاکستان کې هغه خوشحالي په کمیدو دي چې د طالبانو بریا ته خودل کېده. د لیکوال پټکو د پاکستان دولت هیلمن و چې افغانستان کې د یو ملګری یا د ځینو په وینا نیابتي حکومت پر رامنځته کېدو به د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی اندېښنې کمې شي، خو مقاله کې راغلي دا وړاندوینه برعکس وخته او وروسته یو میاشتو کې د پاکستان دننه د ترهګریزو پیښو ګراف لوړ شو. ورسپانې د پاکستانی چارواکو په حواله لیکلي چې پاکستان کې دا حمله هغو کسانو کړي چې افغانستان کې د پټې ځایونه لري. نیویارک ټایمز لیکلی د پاکستان لوړپوړي امنیتي او ملکی چارواکي لا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او لک تر لګه دا ټینګار لري چې د پاکستان ثبات خوندي افغانستان ته اړتیا لري. فارین پالیسی بیا د روسیې او اوکراین پر شخړې یو تبصره خبره کړې او سرلیک یې پوښتنه کړې چې آیا اوکراین به په ټوله کې د روسیې لپاره یو بل افغانستان وي. په لیکنه کې راغلي روسیا که په ساعتونو کې نه وینو په څو ورځو کې د اوکراین پلازمینه کیف نیولی شي، خو لیکوال ویلي د اوکراین د اشغال دوام به روسیې ته په لوړه بیه پریوزي. لیکوال وړاندوینه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل هم له ماتې سره مخامخ کېدای شي او د دې ادعا لپاره یې په افغانستان او ویتنام کې د امریکا ماتې او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو ناکامۍ د بیلګې په توګه یادې کړې دي. وړاندې لولو که روسیا اوکراین ونیسي ځواکونه به یې د اوکراین د ځنګلي او غرني طبیعت له کبله له ځایي مقاومت سره مخامخ شي او له دې مقاومت سره به له بهره هم مرسته کیږي. په تبصره کې دا هم په ډاګه شوی چې روسان به د افغانستان په څیر اوکراین کې هم ماتې خوري. که څه هم یو شمیر اوکراینیان او بیلتون غوښتون کې د روسیې تر څنګ ولاړ دي، خو مقاله لیکونکي ویلي څنګه چې سرو لښکرو سره د هغوی ملاتړو افغانانو کومه مرسته ونه کړه، دغسې به له روسي ځواکونو سره د هغوی ملاتړې اوکراینیان هم څه ونه شي کړی.
تاسو ګڼ پیغامونه مکتبیا هم را رسیدلی دي، څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زه محمد نسیم ارمنی د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ ز دې رادیو ته دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نه کم سړک چې یرات وصل شوی دی، همدغه سړک د مجاهدینو ولړپورو چارواکو پیلن وسخو کار پر شروع کړی دی. دغه کړنې نه موږ ډیر زیات خوښ یو. نقطه دی وکړي چې د نورم دغه د مرکز د شګرګه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک هم راته جوړ شي.
دا ځنګلونه دي چې اوس هم ملکي تربن رایت نوزاد لوسوالي تیز نسیمه ده. هغه ساحه کې چې دغه کار اوسم جریان لري، د منځ کې دغه مشکلات له منځه یوړل شي، څو د چاپیریال او خلکو ته د ژوند کولو طریقه اسانه شي.
زادم جان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ تاسو د پیغام پرېږدم. زموږ خواته مسیر ازینو سرمنخ لاسی جدل خو به خداسي کم شي ورکی چې هغه په دې معنا کار چې سوک ورسی بس یو بوجي وړی دی، یو مندال یو ډبه غوړی دی.
ساتیر رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زموږ دا مشکل دی چې دلته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ کې موږ د اوبو د نشوالي سره ډیر مخامخ یو او اوس کې دا چې تاسو هم د اوبو غږ اورئ چې دلته اوبه ډیرې کمې دي، تقریبا 45 زره پورې داسې پاوړی دي چې دا ټول د اوبو د نشوالي سره مخامخ دي. اکثره خلکو 200 متره برمی وهلي دي، 1 انچ اوبه جنرا باسي، نو دې باندې خلک گزاره نه کیږي. نو موږ د نړیوالو څخه دا غواړو چې موږ ته د باندې انقرات برابر سي. والسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د خبرونې دا برخه هم دومره وه. همکاران می نورو خبرونه کې در سره دي.